دجل كاش كي خالب طن.
د واشنگټن ډي سي نا دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
ګران اوردونکو یو ځل درته بیا هر کلی وایو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونې دي د واشنگټن ډي سي د سټوډیو نه ورته غوږی د نن د خالی ورځ کال 2013 د اگست د میاشتې 25مه نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سحر اتنی می په کابل کې اتو دلته په واشنگټن ډي سي کې د شپې 11:30 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکې زیم نو شروان کلندر. اول غوښه د اهم خبرونو سره ټکو ته د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي موسن داول غوښتنه کړې ده پرون په همزونی سیمه کې په پورم نه خلکو باندې په ډزو کې د ککړ پوزي افسر په ضد د پوزي قانون لاندې مقدمه چلولې شي. د پیښې په ضد میرانشاه کې احتجاجي کیمپ هم لګولې شوې ده. د پاکستان د بارنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای ک له امریکا سره اړیکې پراخه کول وی نو په افغانستان کې به د امریکا ضرورتونو ته فام ورګرځول وی. او د صدر ډانلډ ټرمپ انتظامی د فلسطین ادارې 200 میلیونه ډالرو امداد بند کړی دی. دغه امداد د فلسطین غزا سیمې ته ورکړی کېدو چې د حماس د انتظام لاندې ده. او زه غوښه د خبرونو تفصیل ده. د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي موسن داوړ غوښتنه کړې ده پرون په همزونی سیمه کې په پورم نخل کو باندې پټځو کې د ککړ پوزي افسر په ضد د پوزي قانون لاندې مقدمه چلولې شي. د پیښې په ضد میرانشاه کې احتجاجي کیمپ لګول شوی دی. پرون د شمالي وزیرستان همزونی خټي کلی خلکو د حکومت په ضد احتجاج کوو چې د ځایي خلکو په وینا پوس پرې ډزې وکړي. ځایي خلکو وی او ای ډیو ته ویلي دي چې تیر ورځ د سړک غاړې یو خخ بم چاودېدلې او د دغې وروسته پوز په ټول کلي تشدد کړی دی. پوز وای د ککړ پوزي افسر په ضد به کاروایی کوي. د پاکستان د بارنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای ک له امریکا سره اړیکې پراخول وي نو په افغانستان کې به د امریکا ضرورتونو ته پام ورګرځول وي. ښاغلی قریشی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې ویل چې امریکې له هم د پاکستان مفاداتو او ضرورتونو ته کتل پکار دي. نوموړي دا پخلی کړ چې د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو به د ستمبر په 15 نیټه پاکستان ته سفر کوي او د ده په شمول به له نورو پاکستانی چارواکو سره په دواړخیزه مسلو غږیږي. شاه محمود قریشی یو ځل بیا د پاکستان هغه حکومتي دریځ تکرار کړو چې د وزیر اعظم عمران خان او د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو ترمنځ ټلیفوني خبرو کې دا نه دی ویل شوی چې ګواکې وسلوال به پاکستان کې وسلوال په پاکستان کې فعالیتونه کوي. د صدر ډانلډ ټرمپ انتظامی د فلسطین ادارې 200 میلیون ډالرو امداد بند کړی دی. دغه امداد د فلسطین غزا سیمې ته ورکړی کېدو چې د حماس د انتظام د لاندې ده. د امریکې د حکومت یو چارواکي ویلي د حماس په وجه په غزا کې اقتصادي حالات کړکېچن دي. او د امریکې د داعش د ملاتړ په الزام د جنوب مشرقي ایشیا درې کسان د ترهګرو په فهرست کې شامل کړل. په دوی الزام دي چې داعش د پاره خلک برتي کول. د جمعې په ورځ د خزانه وزارت په یو بیان کې د درې واړو کسانو نمونه شایع کړل چې پکې د ملیشیا محمد رفیع الدین، د انډونیشیا محمد کریم یوسف فیز او د فلیپاین رضا لهمان کریم شامل دي. دغه کسان د کال 2014 د داعش په یو ویډیو کې هم ښکار شوی چې د داعش په کېد کې درې کسانو سرونه غوسوي. د خزانه وزارت په بیان کې ویل شوی دی چې د دغه کسانو د داعش نه ویډیو پروپاګاندا د لارې په جنوب مشرقي ایشیا کې ډلې ته د خلکو په برتي کولو کې لاس لرلو. ایران اقلیتي سنی مسلمانان وای حکومتي مامورینو په پایتخت تهران کې ځنی سنی مسلمانان د لوی اختر مونز ادا کولو ته نه پریښودلې. په تهران او تهران سره نږدې البرز صوبه کې د سنیانو یو تنظیم د کاونسل آف ازری سنی پریئر سنټر په یو بیان کې ویل چې د لوی اختر په ورځ د تهران په سلورو ضلعو خلیج فارس، پونګ، رسالات، او یفتآباد کې سنیانو ته د منز ادا کولو اجازت نو ورکړل شوی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. پرون د پاکستان شمالی وزیرستان ضلع کې یو پیښه شوه چې پکې د یوې سړک غاړه چودنې وروستو ځایي خلک وایي چې پوز د همزونی خټی کلی سیمه کې کور په کور تلاشی په وخت د خلکو باندې تشدد کړی دی. دغه پزت بیا ځایي خلک د داوه کوي چې دوی احتجاج کوي نو پوز په ډزې کړی دی. په دغه ډزو کې یو تن مړو وو بیا نور ژوبل شوی دی. اوس هم په دغه اړه باندې احتجاج روان دی او د دغه سیمې نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ د غوښتنه کوي چې د ککړ پوځي افسر په ضد د پوځي قانون لاندې مقدمه وچلولی شي. نور تفصیل یې د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې. د شمالي وزیرستان په هډ کوارټر کې د پرون شپې نه احتجاج کوونکو احتجاجي کیمپ هم پیل کړی دی. د پیښې په اړه په سوشل میډیا د وزیرستان ځینو ځوانانو د هغه مړی او ژوبل تنانو ویډیو هم خپرې کړې دي چې پکې دوی دعوه کوي د پاکستان د پوځ عسکرو پرې په هغه مهال په همزونی خټی کلی کې ډزې کړې دي کله چې دوی په دغه کلی کې د تېرې شپې د یوې پوځي کاروایۍ په ضد روډ بند کړی او احتجاج یې کوو. د لوی اختر په درېیمه ورځ شوې د دغه پیښې په اړه په سوشل میډیا د شمالي وزیرستان یو وګړي مصطفی پښتین چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو پال غړی هم دی لیکلی دی چې تېره ورځ د تحصیل میرانشاه همزونی سیمه کې د پوس په یو کاروان په مځکه کې خخ بم ورټنګ وهلی شوی او د دغې وروسته بیا نږدې د کلي خلک نارینه زنانه او ماشومانو باندې پوز تشدد پیل کړو. خو چې کله خلکو د پیښې په ضد پرامن احتجاج پیل کړو نو پوز پرې تشدد او ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو تن مړ او لس نور ژوبل شوي دي. ځینې د سوشل میډیا رپورټونه بیا وایي چې یو بل ژوبل تن هم مړ شوی دی خو د دغه تصدیق نه دی شوی. په سوشل میډیا یو شمیر خلکو سخت غبرګون ښودلې دي چې یو فعال غړی لایبا یوسفزی هم پکې خپل ردعمل داسې څرګند کړی چې وایي د مدینی ریاست داویدارو په حکومت کې خلکو ته دا حق هم نه ورکړی کیږي چې د ظلم په خلاف پرامن احتجاج وکړي. د دغه پیښې په اړه پرون شپه شمالي وزیرستان خټی کلی کې یو احتجاج کوونکی وی او ای ډیو ته صدا سي ویلی وو.
دا د پوج په خلاف راوتلی دي چې دای په خټی کلی شه تشدد وکړو یې مشواندي ماندی یار واسطه هغه نورسته کوم ځوانونه احتجاج ته پر راوتل دازي شه د چشمه پړ په چک پوسټ باندې کوم پوج نو وشتل چاغه هسپتال ته رسیدلی دي او بیا میش د دغه وکی پر زور مزمت کی میش په دغه پاکستان پر ریاست په ادارې لغنات وی او ډېر بدتر تشدد کړه ده او هغه د میش مزمت کی خالی مزمت نه خلک غونده سیاسي پرچای سیاسي لیډرونه غونده نه لغنات ته وی پتا ده.
د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ میرانشاه روختون کې د ژوبل خلکو پوښتنې له هم ورغلي او بیګا تر ناوخته پورې په سوشل میډیا تخپور شو. ویډیوګانو په مطابق هغه احتجاجي کیمپ کې ناست وو په کمی کې چې خلک راجمع شو او د پوز په ضد یې شعارونه پورته کول. محسن داوړ په خلکو غږ کړی دی چې پرم نه دیوسی او تشدد اړخته دی نه ځي. د په دې موقعه په پوز او حکومت غږ کړی چې خلک دې دومره نه تنګوي چې هغوی په تشدد مجبور شي. محسن داوړ په خپل فیسبوک اکاونټ هم دغه ویډیو خپور کړی چې پکې دې صدا سي وایي.
خدا خو مسلسل د پنځله سکوله یو عمل ده چې زه دې ستاره سره او خدا پنځله سکوله شدا ای ته په دې ښاره طریقه سره کوي.
د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي چې د پوز د 7 ډیویژن افسر جنرال افیسر کمانډر ممتاز حسین د پیښه نوټس اخستې ده او د پیښې د تحقیقاتو د امر په وخت یې ویلي دي چې پیښه کې ککړ پوځي افسر په ضد به ګامونه پورته کوي. د احتجاج په وخت محسن داوړ غوښتنه کړې ده چې د ککړ پوځي افسر په ضد د پوځي قانون د لاندې مقدمه وچلول شي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي چې د مړي په سر به متاثره کورنۍ ته 15 لک روپۍ او د ژوبل تن په سر به 2 لک روپۍ امداد ورکوي.
د پښتنو په کور کلی خار او خاوره سره روان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ هر ماخام د شپګونا د شپې 2 لس او هر سهار شپګونا تر سهار 9 بجو پورې.
گران اردن کو دا پاکستان پا سرخار اسلام آباد کے ہم چھ کم نوی حکومت جوڑ شوی ری دا غیل خوا پا ملک دنن او دا ملک نبہر پالیسے چھ کم نوی ٹکی دی آگا ہم پا وڑان دی رازی دا امریکا سرا تعلقاتو پا اڑا بانے دا پاکستان دا بارانو چارو نوی خارجی وزیر چھ کم سیاب احمد قریشی دی آگا وائی چھ امریکا سرا اڑی کے پرا خول بوی ہو باید چې په افغانستان کې د امریکا ضرورتونو ته پام وکړي شي. په دې اړه باندې را سره یو رپورٹ شریکوي پیر ولایت شاه.
د پاکستان حکومت د امریکا لخوا په پاکستان کې د ترهګر ډلو د فعالیتونو په سر د امریکا د اندېښنو په اړه خبر ردوي، خو ورسره د پاکستان د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشي دا هم وایي چې پاکستان ته به افغانستان کې د امریکې نه د پاکستان نه په کار مرستو باندې ځان پویول وي. اسلام آباد کې خبری بریفینګ ته وینا په محل د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشي د خپل نوي منتخب حکومت د خارجه تګلارې مهم نکات بیان کړي دي. د باندینو چارو وزیر ویلی چې پاکستان په سیمهیز امن کې غرضی دی. د امریکا د خارجه وزیر لخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره ټلیفوني لیکه باندې شوی خبرو کې پاکستان کې د ترهګر ډلو په سر د امریکا د اندېښنو خبر رد کړ، خو ورسره شاه محمود قریشي د امریکې سره د پاکستان اړیکې ډېرې مهمې وبللې او د ویل چې دغه اړیکو کې راغلي خنډ او دا د تیرو وختونو په شان تخې کچې تر سوالو لپاره به پاکستان او امریکا ته د یو بل غوښتنو ته غوږ ایښودل وي.
تو پھر افغانستان کی اہمیت اور جو ان کے افغانستان کی جو ضروریات ہیں ان کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور جو ہمارے تقاضے ہیں وہ ہمیں انہیں سمجھانے ہوں گے.
دے وای چې د پاکستان او امریکې اړیکې په ځای کولو مرکز افغانستان دی او دا چې پاکستان ته په دې ځان پویول وی چې امریکا په افغانستان کې د پاکستان نه سمرسته غواړي. خو د شاه محمود قریشي په خبره د دې په بدل کې به امریکا ته هم د پاکستان تقاضو ته درناوی ورکول وی. نوموړي په خلی وکړه چې د امریکا د باندینو چارو وزیر مایک پومپیو به د راتلونکي میاشتې په 15 نیټه د پاکستان سفر کوي او د هیله څرګنده کړه چې د امریکا د خارجه وزیر دغه دوره به دواړه بوتلو کې ګټوره ثابتېږي. د افغانستان په اړه د پاکستان خارجه وزیر ویل چې افغان ولسمشر لخوا د افغان جوړجاړي عمل په حق له پورته کړې شوې ګامونو ته د دوی حکومت په درناوي سره ګوري او دا چې د دوی حکومت به په دې غور کوي چې دغه جوړجاړي عمل مخپړوان دي بوتلو لپاره پاکستان نور څه کردار په ښه ډول لوبولی شي. د افغانستان په اړه د روس سرخر ماسکو کې کیدونکې غونډه کې د پاکستان د ګډون په اړه د باندینو چارو وزیر ویل چې د غروز باندې به پاکستان کې صدارتي ټاکنې کیږي چې لکه بلې د دو یا د وزیر اعظم عمران خان لپاره کانفرنس کې ګډون کول ممکن نه دی. شاه محمود قریشي د اف اے ٹی ایف لخوا د پاکستان حکومت ته ورکړل شوی شرایط د پاکستان لپاره خارجه تګلاره کې یو لوی چیلنج وبلو.
انہوں نے کیا پروگرس کی ہے اور ہمیں مزید کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں کی پیش رفت بہت ضروری ہے، کیونکہ میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلا جائے.
دے وای چې د حکومت په ډومبه کارونو کې بداوی چې د اف اے ٹی ایف د مطمئن کولو لپاره پاکستان نور څه هڅه وکړي، ځکه چې د شاه محمود قریشي په وینا دې بچره هم دا نه غواړي چې نړیواله اداره د ترهګر ډلو مالی سرچینو تړلو کې ناکامه په سر د پاکستان نوم په تور نومړ کې واچوي. د روایتي حریف او گاونډي هیواد هند سره ترنګړې اړیکو پترس کې د باندینو چارو وزیر ویل چې د دوی حکومت د هند سره اړیکې په ځای کولو لپاره خبرې اترې یوازینۍ لاره ګڼي. خو د زیاته کړې چې په دې اړه به هند ته هم د پاکستان سره همکاري کول وي او دا چې د مثبت خبرو اترو پیل کولو دغه سوچ دوانو خو تخپل ولوی. شاه محمود قریشی د پاکستان دو نور گاونډي هیوادونو چین او ایران سره دواړه خيزه اړیکې مخپړوان دي بوتلو اعظم هم سرګند کړي دي او د زیات تکړه چې دروانې میشت په اخره کې به د ایران خارجه وزیر او راتون کې میشت په اتم نیټه به د چین د باندینو چارو وزیر د پاکستان سفر کوي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
ګران اوریدونکو تاسو وی او اے ڈیو خبرونو ته غوږ یې. وایس اف امریکا خبریال ویلیام ګالو د امریکا د پوز یو پخوانی کرنل کرسټوفر کولنډا سره مرکه کړې ده. څوک چې د پاکستان د امریکا په پوز کې پاتې دي په افغانستان کې جنگېدلې دي وروسته بیا د پینټاګان سره هم کار کړی دی. هغه وایي چې د کال 2012 وروسته په اول ځل باندې لیدل کېږي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. دغه مرکه کې نور څه تفصیل د وی او ای ډیو همکار شعیب زاده په رپورټ راکوي.
د امریکا د پوسټ په خوانه کرنل کرسټوفر کولنډا څوک چې په افغانستان کې جنگیدلې او وروسته بیا په پینټاګان کې د سلاکار په توګه هم دنده ترسره کړې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د نیخ په نیغه خبرو اترو لار سمولو کې پوره مرسته کړې او په دغه لړ کې په قطر کې د طالب مشرانو سره لیده کاته هم شوې دي. د وایس اف امریکا ویلیام ګیلو سره د خبرو اترو په وخت لومړی پوښتنه دا شوې چې د امریکا او طالبانو خبرې اترې دا وخت په کوم ځای ولاړې دي. خغلی کرسټوفر ویلی منګ دا وخت په یو داسې ځای ولاړیو چرته چې درې لوی قوتونه لکه افغان حکومت، طالبان او امریکا درې واړه خبرې اترې غواړي، خو د دغه وړاندې ځینې شرطونه داسې دي چې مخالفه ډلې نشي پوره کولی. خو د خبرو اترو ټول کوششونه د افغان حکومت په مرسته روان دي او مقصد یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي لپاره لار هوارول دي. میرمن ګیلو دویمه پوښتنه دا کړې چې دغه خبرو اترو کې څه پرمختګ شوی. نو ښاغلی کرسټوفر ویلی دغه زما په علم کې نشته، داسې ښکاري چې خبرې اترې روانې وي خو بیا ځنډیدلې دي او داسې اندازې موجود دي چې د ستمبر په میاشت کې به په دوحا کې بیا پیل کیږي. د ښاغلی کرسټوفر نه پوښتنه شوې چې تاسو څه ګڼئ طالبان څه غواړي. هغه په ځواب کې ویلي طالبان د هیواد قبضه ختمول غواړي. دوی قبضه د توای چې بهرنی ځواکونه دي د دوی نخه کول نور پریک دي او کله چې د طالبانو په وینا دا قبضه ختم شي نو دوی یعنی طالبان بیا افغان حکومت سره سیاسي جوړجاړي لپاره خبرې اترې پیل کولای شي. خاغلی کرسټوفر په دوحه کې د طالبانو د دفتر کې د دوی د زینغړو سره هم خبرې اترې کړې دي او ترې پوښتنه شوې ده چې دغه دفتر دومره اختیار لري چې د افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي. نو نوموړي په ځواب کې ویلي د کال 2010 نه تر کال 2012 پورې زه د امریکا د دفاع وزارت یو غړي په هیڅ په دغه پروسه کې پاتې یم او د دغه پروسه سره ډیر نږدې پاتې شوم. طالبان په دې خبره ډیر ښکاره دریز لري چې په دوحه کې د دوی دفتر کې ناس کسان هغه کسان دي چې د نړیوالو لوبغاړو سره خبرو اترو لپاره ټاکل شوی دي. موږ داسې ویلی شو چې دغه د طالبانو سفیران دي او دوی د خپلو مشرانو دریز وړاندې کوي. نو زه دا ویلی شم چې د دوحه دفتر کې چې څوک دي دا د طالبانو یو رنګ سیاسي دفتر دی. نوموړي د یو بلې پوښتنې په ځواب کې ویلي کچر امریکا ته د افغانستان نه د ترهګرۍ هیڅ خطر نه وي نو بیا دغلته د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو څه جواز نه پاتې کیږي. افغانستان یو داسې هیواد دی چې زمونږ نه ډیر لري دی، خپله سمندري لار نه لري او گاونډي هیوادونه یې هم نه غواړي چې موږ یعنی امریکا دغلته پاتې یو. نو دا د یو هیواد لپاره ډیر ښه حالت نه دی.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
ګران اوریدونکو تاسو وی او ای ډی وخت پرونو ته غوږ یې. د ایران اقلیتي سونی مسلمانان وایي حکومتي مامورینو په پایتخت تهران کې ځینې سنی مسلمانان د لوی اختر منز ادا کولو ته نه ور پرېښودلې. په دې اړه باندې را سره د وایس آف امریکا یو رپورټ رحمان بنیری شریکوي.
دی کونسل آف ازری سنی پریئر سینٹرز یا د ازری سنی مانزه مرکز کونسل بیان د ایران د حکومتي خبری ادارې شفقنه په ویبپاڼه شایع شوی و. کونسل په خپل بیان کې ویل چې په تهران کې چې سنی مسلمانان د اختر د منځ په لړ کې چې د کوم مشکل سره مخامخ شول، د هغه رنګ مشکلات دي چې سنیان ورسره د ډیر وخت راهسې په ایران کې مخامخ کیږي. بیان دا خبره تسلیم کړې ده چې تهران او د البرز په ځینې نورو برخو کې سنیانو د اختر منځ ادا کړی وو. د ایران د سنیانو تر ټولو لوی ویب پاڼې سنی آن لاین د زیارت په ورځ اویل د تهران په دغه څلورو ضلعو کې د اختر منځ دپاره د مقرر ځایونو دروازې پولیس تړلې وې او منځ ته تلونکي خلک به یې بیرته کول. په تهران کې سنیان په کورونو یا نورو ارضی ځایونو کې د اختر د لمونځ لپاره راجمع کیږي. ویب پاڼې سنی آن لاین په خپل رپورټ کې وویل چې د پولیس وینا وه چې د سنیانو د اختر د لمونځونو مرکزونو لارې تهران صوبې د امنیتي شورا په امر بندې کړې وې. دغه شورا د ایران د کورنیو چارو د وزارت د لاندې ده. د ایران په حکومتي مطبوعاتو کې د دغه رنګ د امر په اړه معلومات نه دي شایع شوي، خو په تیرو څو کلونو کې د ایران حکومت د سنیانو یو شمېر جماعتونه د تړلو امر کړی دی. په تړل شوو جماعتونو په تندرو هلو ځلو کې د ککړتیا الزامات لګول شوي دي. سنی مشران دغه خبره ردوي. د ایران د 2.8 میلیون آبادۍ د 10 نه تر 12% پورې برخه خلک سنیان دي چې زیاتره د هیواد په جنوب مشرق او په شمال مغرب کې آباد دي. سنیان د ډیر وخت راهسې ګیله کوي چې د هیواد اکثریت شیعهګان ورسره د تعصب چلند کوي. د جمعې په ورځ د وی او ای فارسی څانګې سره مرکه کې د ایران جلاوطن سنی بلوچ فعال عبدالستار دوشکی وویل د کال 1981 د انقلاب راهسې د ایران حکومت په تهران کې د سنیانو د لوی غونډو اجازت نه ورکوي. هغلی دوشو کې ویل د منځنی ختیځ د سنی عرب هیوادونو سره د ایران د تعلقاتو د خرابېدو وروسته ایرانی مشران سنیان د ایرانی ټولنې برخه نه ګڼي. دوشکی په لندن کې د سنټر فار بلوچستان سټډیز نومې د بلوچستان د مطالعې مرکز چلوي او وایي ایرانی مشران په تهران کې د سنیانو لوی غونډې د قوت مظاهره او د امنیت خطر ګڼي. دوشوکی وایي ایران غواړي چې ایرانی سنیان دې په ګمنامۍ کې اوسي، نو ځکه یې عبادتخانې وړو وړو کوټو ته محدود کړي دي. ایران د سنیانو سره د تعصب خبره ردوي او وایي چې د هیواد آئین د اسلام ټولو مکتب فکر ته مساوي احترام لري. د ایران حکومتي مطبوعات وایي په پایتخت تهران کې د سنیانو 9 جماعتونه دي، خو ایرانی سنیان دغه د سنیانو دپاره مناسب جماعتونه نه ګڼي او د ډیر وخت راهسې په تهران کې د یو لوی جماعت د جوړولو غوښتنه کوي. د سنی آن لاین د زیارت په ورځ خپل رپورټ کې ویل چې ایرانی رهبرانو د سنیانو د غوښتنې رد کړې دي او سنیان مجبور شوي دي چې د جماعتونو دپاره واړه واړه ځایونه په کرایه ونیسي.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
ګران اوریدونکو، د صدر امریکا صدر ډونالډ ټرمپ انتظامی د فلسطینی ادارې 200 میلیون ډالرو امداد بند کړی دی. دغه امداد فلسطین غزا سیمې ته ورکړ کېدلو چې د حماس د انتظام لاندې و. په دې اړه باندې را سره د وایس آف امریکا رپورټ د وی او ای ډیو همکار بختور شاه شریکوي.
په امریکا کې د صدر ټرمپ انتظامیه د فلسطین لپاره د 200 میلیونو نه زیات اقتصادي امداد تړلی دی. د انتظامیه چارواکو د جمعې په ورځ ویلي دغه فیصله د فلسطین په غربي غاړه او غزا تړانګه کې د روانو منصوبو د جاج اخیستو وروسته شوې ده، چې دا خبره یقیني کړي چې په دغه منصوبو روان مصرف د امریکا د ملي ګټو سره سمون خوري او کنه د امریکایي ولس د ټیکس پیسې بې ځایه لګي. د امریکا د خارجه وزارت یو چارواکي ویلي دغه پیسې به اوس د فلسطین په ځای په ترجیحي بنیادونو د نړۍ په بل ځای کې مصرف کولای شي. د خارجه وزارت چارواکي ویلي امریکا دغه فیصله نړیوال ټولنې ته په غزا تړانګه کې د امدادونو په وخت ورپېخو چیلنجونو په تناظر کې کړی ده، چرته چې د حماس وسلواله ډلې واکمنۍ د غزا د خلکو ژوند په خطرو کې اچولې او د سیمې اقتصادي کړکېچ لا زیات کړی دی. په فلسطین کې حماس وسلواله ډلې په کال 2000 کې د فلسطین نه ساحلي سیمې نیولې وې چې په نتیجه کې اسرائیل او مصر په دغه سیمه اقتصادي بندیزونه لګولي وو. اسرائیل وای د حماس قابو کولو لپاره په فلسطین اقتصادي بندیزونه لا سختول پکار دي، ولې چې دغه ډله د اسرائیل بربادي غواړي. رپورټونه وای په فلسطین اقتصادي بندیزونو حماس ته دومره زیان نه دی رسولې څومره نقصان چې د غزا تړانګې اقتصاد ته رسولې، او حماس ډله هم لکه د پخوا په څیر اوس هم په دغه سیمه کې واکمنی لري. حماس ډله چې تر اوسه د اسرائیل خپلواکي نه ده تسلیم کړې، د اقتصادي بندیزونو د کمولو لپاره د مصر په خلو د اسرائیل سره خبرې اترې کوي چې د اقتصادي بندیزونو په بدل کې به دوی د اسرائیل سره داسې لوزنامه وکړي چې په سیمه کې روان تشدد به ورسره لمینځه لاړ شي. امریکایي چارواکو د فلسطین نه د ودرول شوي امدادي فنډونو پوره تفصیل نه دی ورکړی، خو په امریکا کې یو غیر دولتي تنظیم جی سټریټ چې د اسرائیل فلسطین د پوره امن حل لپاره مبارزه کوي د امریکا په دغه فیصله سخت نیوکه کړې دي. د دغه غیر دولتي تنظیم د حکومتي چارو د څانګې مشر ډلن ویلیامز دغه ګام یو غیر اخلاقي ګام بللې او دغه یو لوی ستراتیژیکي کوتاهي بللې ده. نوموړي ویلي امریکا د فلسطین لپاره په امدادونو تړلو سره د اسرائیل امنیت هم په خطر کې اچولې، او غزا تړانګه کې به ورسره په لوی کچه بشري کړکیچ هم روچت شي، او هم به ورسره په غربي غاړه کې د بیسوباتۍ کچه نور لوړه شي. د سره به په ټوله سیمه کې بدامنی او تشدد نور زیات شي.
دا د وی او ای دیواخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ګران اوریدونکو، د وی او ای ډیوا خبرونه ته د واشنگټن ډی سی نه نیخ پنیغه غوږ وی. زمغه هڅه و چې تر دې دمه پورې په سیمه کې په دغه منطقه کې په نړۍ کې کم اهم پرمختیاوي وي په هغه باندې تاسو سره رپورټونه شریکو. د لړۍ د وی او ای ډیوا په دې خبرونو کې روان عمل دی، او نن ما ځیګر شپږ بجې به بیا د یو ای ډی و همکاران د تازه رپورټونو سره د خیسته او معلوماتي پروګرامونو د ملمنو سره ستاسو په وړاندې راځي. د خبرونې پروګرامونه اوریدل مه هیروي، او زموږ هڅه دا وي چې په لږ وخت کې زیات نه زیات ښه پروګرامونه ستاسو لپاره راجوړ کړو. چیرته ځایمه هم په دې سپوږ پاتې شئ، نو د مشال ریډیو خبرونې تاسو اوریدل شئ. په دې خبرونه کې تکنیکی اړخ ته زموږ سره پروډوسر وو صداقت جان، او انجینیر زینب هم ډېره مننه کوو چې زموږ سره مرسته کولې. زه نوشروان کلندر د دې خبرونې په اخره کې اجازه غواړم. په لوی الله مسپارم.
تاسو د ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر نه بجو پورې،
او د مخام شپږ بجو نه تر د شپې دولس بجو پورې اوریدئ شئ.